به ما پیدا کرد چه هغه عرفانی ډول سیاسی ژبه و.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سمبول څه معنی او څه ځانګړنې لري. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
دا هیوا تکران زورګر استاد اسماعیل نیکرای ته رسې شنبه د اورپېخې ناروغۍ لامل وفات شو. ارواښاد نیکرای نه څلوېښت کاله عمر وکړ. هغه لومړنۍ او ثانوي زده کړې په پروان کې کړې وې. په دیارلس سوه شپږ شپېته کال کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې شامل شو. تر فراغت وروسته په دیارلس سوه اویا کال کې ایران ته کډوال شو او هلته یې د دریو کلونو په مخه د ریالیزم د انځورګرۍ زده کړې وکړې. په دیارلس سوه درې اویا کال کې پاکستان ته لاړ. هلته یې دوه کاله د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې د امپرسیونیزم زده کړې وکړې. کله چې په افغانستان کې نسبی ثبات پیدا شو د وطن ته راغی. په وروستیو کلونو کې په کابل کې د ولایت جادې ته څیرمه د نقاشۍ کارګا جوړه کړې وه او هلته یې انځورګري کوله. ارواښاد نیکرای په انځورګري کې د ریالیزم او امپرسیونیزم د مکتبونو وتلی شاګرد و چې خپله یې هم په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي. مرحوم نیکرای په هندوستان، پاکستان، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې د خپلو آثارو نندارتونونه جوړ کړي وو. نیکرای لا تیرو دو میاشتو راهیسې ناروغ و چې تیره سې شنبه یې په ابدي خوب سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد اسماعیل نیکرای د هنري فعالیتونو په اړه هغه مرکه اورېدلی شئ چې تیر کال د ادبي مجلې له طریقه خپره شوې وه. د تلی د میاشتې په پنځه ویشتمه په زابل ولایت کې د ملي تلویزیون خبریال محمد یعقوب شرافت د ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو سره ووژل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د زابل ولایت امنیه قمندان مل پاسوال میرویس نورزی ویلي، محمد یعقوب شرافت کله چې له خپلې کورنۍ سره د کلات ښار د رسالې په ساحه کې د غاښونو د ډاکټر له معاینه خانې بیرته د کور په لور ستنېده، د ناپیژندل شویو وسلوالو لخوا پرې برید وشو او وروسته وسلوال له ساحې وتښتېدل. ارواښاد شرافت دوه ویشت کاله عمر درلود او له دو کلونو راهیسې د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. په لغمان کې د لیکوال او ژورنالیست نعمان دوست منځ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې ګڼو ژورنالیستانو، شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه، د نعمان دوست پر لیکوالۍ او ژورنالیستیکو هڅو خبرې وشوې. ویناوالو نعمان دوست په دې خاطر وستایي چې واقعیتونه لیکي او له نورو لیکوالو او ژورنالیستانو یې هم غوښتنه وکړه چې د ده لار تعقیب کړي. ښاغلي دوست په خپله نمانځ غونډه کې پر ژړ ژورنالیزم لیکچر هم ورکړ. د غونډې په پای کې د لغمان فرهنګیانو نعمان دوست ته د ویاړ پګړۍ ورپه سر کړه او د مختلفو ټولنو او ادارو له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول.
د افغانستان تکړه او نامتو انځورګر محمد اسماعیل نیکرای د ورپېښې ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد نیکرای اته ویشت کاله له خپل هنر سره مینه وکړه، وی پالل او د افغانستان د فولکلور ډېرې غوره او اصیلې نمونې په خپلو آثارو کې خوندي کړې. مرحوم نیکرای له تیرو دوو میاشتو راهیسې ناروغ و. تیره سې شنبه یې مویک له ګوتو ولوید او په ابدي خوب ویده شو. روح دې ښاد وي. تیر کال مې له ارواښاد سره مرکه کړې وه. تاسو یې دلته تکرار اورئ.
نیکرای صاحب دا راته وایاستی چې له څو کلونو راهیسې نقاشي کوئ؟
تقریبا زه خو له اوو ویشتو کلو ټوله د نقاشي د دوره مې کېږي، خو کابل کې څوارلسو کلو را په دې خوا نقاشي کوم. څه دوره مې په مهاجرت کې تېره کړې او مخکې له مهاجرته هم کابل کې اوم نقاشي مې کوله، خو داسې کومه خاصه کارګاه مې نه درلوده.
ما ستاسو تابلوګانې مې وکتلې. کله ناکله ځینو نورو نقاشانو ته مې یو سر ورښکاره کړم. زه چې ګورم زموږ نقاشي شی په مغزاله الپاته ده. په دنیا کې نقاشي ډیره بدله سوې او کای په لندو درته وایم، نقاشي اوس داسې سوې ده چې هنرمند کوشش کوي چې رواني کیفیتونه راواخلي. دغه مکتبونه چې په افغانستان کې معمول دي، دا په نوره دنیا کې نور ګلمې ټول سوې. په دې سره کې یو څه خبرې راته وکړي چې دا اوسنۍ د نقاشي حالت څنګه ده؟ ډیره توجه په اوس وخت کې کوم مکتبونه او کوم سبکونه ته کی؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، رښتیا هم په افغانستان کې کوه چې لا تر اوسه هم مغه خواني مکتبونه مغه خواني کیسې مغه خواني سبقونه داشت روان دي او اوس داسې خال خال په بعضی ځایو کې بعضی استادانو سره یا بعضی نور هنرمندانو سره دغه سی فکری تغییر پیدا شوی دی چې د نورو مکتبو پسې ګرځي. خو دلته داسې ویلی سم چې دا شرایط جنگی هم بدو کې تاثیر لري او لږ ذره پسمانی د کشور نورو دنیا نه بې خبري په دغه وخت کې په دغه عصر کې کله چې دغه انټرنیټ د مهاجرتونو او د راس او درس لړۍ شروع سوله یو څه ناڅه د افغانستان په هنرمندانو کې تغییر او تغییر فکری راغی او نورو هنري مکتبونه ایجاد سول او پخبنی زوان مکتبونه دی زوان نظری دی خو پخی بسی او زه گمان کم چه آینده که با انشالله خیسی
دغه بوست معمول مکتبونه دی چه زموگ نقاشان اوغوت پا پام سر نقاشی کهی کم دی
دغه دی ریالیزم مکتبونه خو پخوامو او سم ستا ترهاده ورپسی نور مکتبونه سی امپرسونیزم مکتبونه دی ابسترکت دی زیات معمول دغه امپرسونیزم ده دغه مدرن خو نمونه دوی زیات کدی خو دا به بیا پسته معلومه سی چې دوی آیا په دغه مکتبو روان دی او که اشتباه کړي.
په کابل کې به اوس ټول څومره نقاشان
کابل کې به تر 500 پورې تکړه استادان او تر 100 پورې به ورسیږي.
په دې استادانو او په دې شمیر شاګردانو کې ستاسو په خیال هغه چې ډېر مطرح دي او کارونه متفاوت دي له نورو نه اوغوی اوس کومو مکتبونو ته ډېره توجه کوي؟
نیازی صاحب داسې ده چې دوی خو دعوې ډېرې کاندي دعوی سته او یو شور پکې پیدا شوی ده خپله په سطح د فاکولته کې هم دغسې استادان شیوې دي کاری تبدیلی کړي دي او د نورو مکتبو ادعاوې کاندي خو د ما په ګمان سره هغه ادعای به پوره نه وي ورته کړکۍ وروازې کړي دي نو معلوم به سي چې دوی آیا ورننوتی سي دا مکتب تعقیبوی سي نو زیات په همدغه ابسترک و همدغه امپرسونیزم ریالیزم خو لا بعضي خلک ریالیزم هم تکمیل کړی نه ده خو
نکرای صاحب تاسو امپرسونیزم او ابسترک یاد کړو د دغو په دې خصوصیاتو یو څه خبرې راته وکړئ چې په دې کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کیږي؟
امپرسونیزم خو کیسه خو یې لویه ده خو زه به داسې خلاصه ووایم چې یو تعداد هنرمندان په اروپا کې دوی په خپله ازادو تابلوګانو کې ازادي ښکاره کړې وه او رنګونه یې ښکاره کړي وو او لحظې یې ښکاره کړې وې خپله دغه د امپرسونیزم یا امپرشنیزم کلمه هم له همدغې نه نیول شوې ده چې یو زودگذره حالت چې بیا ناراضی هغه حالت عمرې دوی لمدغه صحنو پسې ګرځېدلې دي په تابلو کې راوستې دي په ډېر تیز کاری کې له مکس له یو ځای کېدل رنګونه ډډه کړې وه زوندي زوندي رنګونه یې وهلي وه دغه اصطلاح له هغه زمانه پاتې وه چې دغه اصطلاح هم بلکې د دوی لخوا نه د بل چا لخوا ورکړل شوې وه.
او د ابسترک بیا څه خصوصیت؟
او ابسترک خو اصلا دغه ابسترک معنی هم داسې یو عوامي شکل لري یا انتزاعي پارسي کې چې انتزاعي ورته وایي یعنی عمومي یا عام چې هر سړی کولی سي له هغې تابلو نه د خپل دید په وسیله باندې د نه یو برداشت وکاندي چې ده ته دغه څه ښکاري خو د نقاش خپله ادب په هغه تابلو کې بل څه کیدای شي د هغه ادب ښکاره نه سي ولې نور خلک یې په هر ادبو باندې ویني یوه ته سین ښکاري یوه ته غر ښکاري یوه ته انسان څیره پکې ښکاري یوه ته مارغه ښکاري دغسې یو په شکل د عمومي سره هر سړی یو جداګانه برداشت اخلي په خپله اندازه پورې
او له تابلو نه یو برداشت
لري برداشت کوي.
نکرای صاحب خپله کومو کارونو ته ډېره توجه کوئ؟
زه خو په رښتیا سره چې ووایم ما هم ریالیزم کار کاوه خو لکه څنګه چې دغه تاثیر یې په ما هم وغورځوه لکه په نورو خلکو چې غورځولی همدغسې زه متاثره شوی یم دغه د امپرسونیزم مکتب د ما خوښېږي او په همدغې کې اوس زه هم قدم ایښی ده نو غواړم چې مخکې لاړ شم.
څنګه ده د نقاشي کاروبار څنګه ده؟ تاسو خو تابلوګانې ماشاءالله ډېرې زیاتې جوړې کړې دي فروش څنګه؟
د تابلو مزه د نقاشۍ د فروش مطلب و کمه ده خوندې نشته خریداران نشته تر پخوا نه کم سوی ده.
مخامخ ما تستاسو یو تابلو ده فکر کوم ده نیوی پاویه کی یا نیوی پشپیته کی داسې اندازه به کار امپرسیونیزم ده او زما خپل ډیر خوخه ده دا یو تابلو که تاسو خرڅ کړئ پدې باندې به څو نرخ کېږدي؟
دغه تابلو چې تاسو وینئ او سایز یې هم تاسو ویلی هو، دغه تابلو چې اوس مونږه پکه پخوا بازار وای دغه ممر کړی و $300 یا $15,000، خو اوس یې ورکوو په $8,000. او که داسې بله خبره درته وکړم چې تابلو یو خاص نرخ نه لري، کېدی چې اوس هم په $15,000 خرڅ یو مشتری راسي وایخلي، کېدی چې یو څوک په $15,000 هم وانخلي. نو دغسې یو معیارونه پکې شته د دې نرخ په مورد کې.
په هفته کې به مو څو تابلوګانې خرڅي؟
اوس خو په هفته کې به یاره په هفته خو څه چې په دوه هفتو کې به یوه یا هېڅ خرڅه نه شي، خو پخوا به ښې اوس څه خوند نشته داسې چې زه درته وایم چې تابلو م خرڅېږي نه خرڅېږي.
په دې هیله چې بیا راځم او کارونه مخ څه وي او تابلوګانې ډېرې خرڅې سي او ښې ډېرې نورې تابلوګانې مو هم جوړې کړې.
تشکر له تاسو نه هم هر کله راسئ زما کارګاه ته.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
اکیډمیسین سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې بای شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر د ښې پیاوړي کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډېر ماشوم ومه د حبیبیې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې یې پېژنئ، په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و، دغه کنفرانس ته راغلی و، د ما شعر یې ثبت کړ او د انیس په ورځپاڼه کې خپور کړ. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګینیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره. ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پرابلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجروح، د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق و تر لږ نه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسې کلی چونغر ته رانو ته مراجعه وکړئ، دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو، بې ژونده، بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې، د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل وایي سپایی زان ستایی خود ستایی در شیطان خواسته ده نوزادت ندارم خپل اشعار حافظی تا نسپارم بلکه در نور و شاعران و اثار زیادتر در ما حافظه رکی دلتا یو مختصر شعر چه ما در سیاسی